شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترینګلای کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو شویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي، چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او په راپور کې د مرکزویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیایي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال د زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل، خو وروسته له دې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه یې په مس عینکان کې کار پیل کړ او نه یې د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه وه چې هغه هم د سږکال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه وه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتر ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادي ارزښت ولري.
د سرمایه ګذارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطحه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو ګازو په ارتباط باندې پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شولو. امارت اسلامي ته بیرته واخیستله، نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه‌ګذاري نه ده کړې.
چین د لویدیځو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې اومه مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پور وړي وو، خو له هغه راوروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې. په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل شوي او پانګونه یې کړې ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهیږي، هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونیسي لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شاغلې تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدو ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخې انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 15 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولی، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 180,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وای چې چین همدا چلند له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه‌ګذارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولې دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي مصافات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډېر ارزانه نرخ باندې واخلي، او دوی د ډېرې ګټې په تمه یې هر وخت.
ښاغلی علي کوزای وایي چې له چین سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه چې پخوا 4 میلیارد ډالر ته رسیده، اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ده. د همدارس وویل چې له افغانستانه چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او تیه مراحل چارې په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بیلګې په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډېره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د له چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډېر ارزانه توکي راځي لکه کالي، بوټان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځایي فابریکې د منځه وړي، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډېر اخلي خو په بدل کې لږ شیان لیږي، نو پیسې بهر ته ځي او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مس لیتیم او تیل اخلي خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافعو پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په ده معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
ښاغلی مختار له چین سره د افغانستان ډېرې نږدې اړیکې هم ګټورې نه بولي او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډېر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لرې او په نړۍ کې لا ډېر منزوي شي چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ورآخوا زین خلک وای چې عینکه د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزر رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
بې نمرې عینکې د ډول که د سترګو د خوندیتوب لپاره. یو شمېر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکي عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن نه په سترګو کومه خوښېږي مې. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، دې سره اووه ډوله شول. ښه دي، عینکې ښه شه دي، څوک استفاده کوي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمېر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاوو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدا وایي،
زما اتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما، نو لمر راباندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګې وي نو بیا دونه نه په تکلیف یږم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کېږي، دا د نړۍ په نورو هېوادونو کې ډېرې استفاده کېږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته په کتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه ده، اوتومات ښیښه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یوه جوړه سپینه ښیښې 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښې یوه جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یوه جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له 150 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې عینکو په سترګو کول څو ګټې لري. د نورو شیانو یا جسمونو او ضربو، د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مزرو رڼاوو یې ساتي، خو ټینګار کوي چې د عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کېږي یا هم کاغذي دستمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړ ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د ازادي میلمه
ازادې میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نوري جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقي جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینهو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت وسیدون کای ما او دلته پانای کله شیدا یا د خوست تنای ولسوالۍ اړوند نری دی کله ورته وای او لکمرغه نری دی کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی نو دا امتیاز موږ تم حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېګه ما خوست شرلای پانتون کې ما ادبیات لوستی دي او بیا په مختلفو دلتا پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ د شکل عمر لرم.
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه وم د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوه شولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا زنګرتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. ز چې لا ډیر ورکوما هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وما لیکل منه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلی لوستل مې سم نشول کولی خو بیا به هم هغه د کلي جومات ته تلمه یو څه لیکل مې کولی شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001-2002 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مو چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو اغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا غا دي شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشالته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بشي زیاته مشاعره ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبي غونډې به مکولې مشاعره به کار کتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړ چې اغه مزه عمل نه غا شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي.
زه فکر کوم دغه بولس کلن دی ارلس کلن به ما چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه. زما عمر هم یو څه کم و نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نه شو سړی ورته ویلی خو هماغه د سندرغاړو ربایې به مو چې اورېدې چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یارلس کلن بولس کلن به وم چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلې دي که مو لري غورځولې؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلې. اوس به هغه دعوه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه و مې زه او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي دا به بیا کتاب وي بیا به یې خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راساتلي.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایاست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صیبار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شیبې ډېرې د درد او غم شیبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا هغه شاعر یې په پاتین کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرې لکه ستاسو م خوښ شي دا غزل یو څه وکدی که کېدا یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بچوی د بې نیاز خپلو نورا دا هم بویا غنیمت چې بدپام شو مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوا مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوا مکتبور او رس تر بلې پکې خام شو تا د ناز خواږه مراغلل تصور تا د خوږبو غوندې خواره په درو بام شو دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بدکالۍ ته په سلام شو چا دې نوم واخیست محفل کې د قامتې چا دې نوم واخیست محفل کې د قامتې بی اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو
ډېره زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی و تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم، مخکې ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې یو څه معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپل د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي اخمن یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رہی کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، او خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واري، لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا موجوده ما مخکې اوریدونکو ته ووایا دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعره او روس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده، نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشو یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه په کې شته، یو تا آزاد شعرونه هم په کې دي، خو غزل په کې ډیر دي. داس خو مثلا فلوریزم په کې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل کوي.
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتنه لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلی؟
تکلیف زه تقریبا یو د تیر پنځلس کاله به کم زیات کېږي. موږ دلته ملګري په دې ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یوه برخه چې وه دا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتاب یوه برخه کې، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه وو، دلته د خوست ادبي بهیر وو، کابل کې وخته وخته چې تلم کابل کې په ځینو بهیرونو کې کېناستمه. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده. د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه دغه د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو حتی راسره ډېره یو دینه ډېر خوند م اخلمه. نو ځینې لیکنې مې هم کړې دي، دغه د ادبیاتو په برخه کې د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او ته خپلې وسې هڅه کوم. ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې هم خپرې دي، په مجلو کې هم خپرې شوې دي، او فکر کوم د دې کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی. په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، کار څه ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشمي، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کومه دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړې دي. زما موخه ده په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه و سم ډیر نیمګړتیاو په کښتا ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتون کو شنلې وای په دوی باندې کره کتنې کړي وای لیکلې پکړي وای دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپله څه لیکلي دي؟ کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
زه لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده. په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړي دي، اوس هم لګیا یم. حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه د خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما حکومت یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان ته وي که نور ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته وي چې کره کتنې اړه ته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره ډېر برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې دا شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي. مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی. موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېر زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو واکه دي ملګرو سره به یو بعد نظم دیگه بز اوریدون کو سره شریک میله د خوښی شي څوک انزورګر بشي پیدا وکنا چې زما د ټول محرومیو کیفیت رسم کړي چې می د ماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څوک انزورګر بشي پیدا وکنا چې ماتې شوی وعده و په یوه دریا دي کړي چې کیسه وکړي ستا د ټول بهانو له سره چې حال د هر مخښې د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا وکنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته څوک انزورګر بشي پیدا وکنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انزورګر بشي پیدا وکنا نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم
ډېره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولی یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د یاره د مخ طالب نوم مخکې یاد شو بوس کې دغه ممتاز ورځی سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا ما لوستي دي د دوی اثار مې لوستي دي نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغېز ډېر دی خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغېز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم خو د پسرلی صاحب سره مې بیا د شي له حده ډېره جوړه ده هغه زیات یا ولما او زه خپله دا حق مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي یوه خبره وړاندې کړي داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ور پټایلی یم
ډېر ښه شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم په دته څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټولګه شاعري ووسی نکه یو سلو پینځوس یا یو سلو شل غټل ووسی یو څلزونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې ځکه د ټولنیز میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکوم ما واخ نه واخ ملګری مخبري یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې به تکل څه خبره کړې دي خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په خپل تدیر ورته وسام نو ورته لرم زه خپل تاسو یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي بیا بیا خپل شعر وایي او په دې باوري ما چې شعر ورته بلې پخېږي ښکېږي نو د دې شعر خبرولو سره د ټولنې سړی ډېر مخبور کیږي
ډیره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په د شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو
تکل ته دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ دی رایل او رایل او په کار څنګه ډیره توقع تر په کار نه کې ډیر فوق العاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یا خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري. خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دا وي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتل یاست، خو ښه دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه وروړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم، بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې عقل دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
مست مست ټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خله دې خله دې متل جنتا کابل خله دې داس چې مست مست ټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی مست مست پٹو للار یما داچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے